سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې تازه فرشتي څخه په کور و توپ خرغلي پایل کو په خبرونو د بشری مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر او چا د عملیاتي څنګه مشر ادم وسرنو په افغانستان کې د اوسنۍ ورتیاو او اوسنۍ بحران د حل لپاره د همغږۍ د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه د بشری ناورین په تیر بیا د اقلیمي بدلون او له ایران او پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو له امله رامنځته شویو بحرانونو ته په پام کې په دې برخه کې هڅې مهمې بولي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر پرون یکشنبه له افغانستان سره د مرستو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او وی ویل چې په وروستیو میاشتو کې له ایران او پاکستانه د راستنو شویو افغانانو په شمیر کې له زیاتوالي سره کړکېچ هم ډېر شوی دی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران په بلنه تهران ته تللی. د مولوي عبدالکبیر له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي په دې سفر کې به د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هغه هیواد کې د تو افغان کډوالو د ستونزو د حل او د همکاریو د پراخوالو په اړه هم خبري وشي. په کندهار کې د طالبانو یوې سرچینې د خبریالانو مرکز ته ویلي چې د ملت غږ رادیو خبریال محمد ابراهیم محتاج به درک شوی دی. د سرچینې دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ادارې پر خاغلی محتاج د رسنیز سرغړونې په تړاو د کوم تور په اړه معلومات نه لري. دا په وروستۍ یوه میاشت کې دریم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. تر دې وړاندې د سرطان په 22مه د طالبانو په کندهار کې د آزاد خبریال محمد یار مجروح ونیو چې لا هم خوشی شوی نه دی. د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې تیر شپه په یو ترافیکي پیښه کې اته تنه مړه شول. ځایي طالب چارواکو نن رسنیو ته ویل چې پیښه د ادرسکن ولسوالۍ په خاجوري سیمه کې هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر شو. د دې پیښې په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه شامله ده. په افغانستان کې په وروستیو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوې دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل شوی دی. د طالبانو د بغلان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو او د سیلونو له کبله زیانمن شویو ساحو د سروې په ترڅ کې 98 تاریخي سیمې کشف شوې دي. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا 8 ساحې چې سمڅې او غونډۍ پکې شامل دي د بغلان بورګي، نهرین، دهسلا، پل حصار، مرکزی بغلان او دهنې غوري ولسوالیو کې کشف شوې ده. د خبر پاڼې پر اساس دا لرغونی آثار د باختري دورې او ځینې د کوشانی دورې دي. د سکل د ساور د میاشتې د سختو بارانونو او سیلونو له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شول. په پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې سکل تر وسه پورې په خیبر پښتونخوا ایالت کې په وسلوالو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ اویا پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د جیو نیوز تلویزیون د راپور له مخې په بیلابیلو حملو کې 113 نور پولیس ټپیان شوي دي. د راپور په اساس پر پولیسو تر ټولو ډیر بریدونه په ډیرې اسماعیل خان کې شوي چې له کبله یې ټوټال 30 تنه پولیس وژل شوي او همدومره نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو د اکثره بریدونو مسؤلیت د ٹی ٹی پی یا د پاکستانی طالبانو ډله په غاړه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د چارو عمومي رئیس سید رسول موسوی وایي زیاتره هغه معلومات چې په ایران کې د بهرنیو اتباعو د شمیر په اړه خبرې ناسم او له مبالغې ډکې دي. هغه نن پر خپله ایکس پاڼه کې د مهاجرت د ملي ادارې د تشکیل په اړه د حقوقي بحثونو ترڅنګ د دغه سازمان یوه مهمه دنده په هیواد کې د کډوالو د شتون په اړه د دقیقو شمیرو او دقیقو احصایو برابرول دي. دا مهم شی په ټولنه کې د افواهاتو او غلطو معلوماتو د خپرېدو مخه نیسي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وایي افغانستان او سوریه ته د مجرم او پناه غوښتونکو د شړلو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره د برلین پټې خبرې روانې دي. هغې په دې اړه د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوي چې د هغو له لارې مجرم افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته واستوي. پرون یکشنبه میرمن فایزر له بیلت ام سونتانګ ورځپاڼې سره په خبرو کې ویل چې هدف یې په ځانګړي ډول د مجرمو سخت دریځو اسلام پالو استل دي. او په جرمنی کې د لمریزې او هایدروجنی انرژي څیړنیز مرکز په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې تیر کال د وړم کال پرتله د برېښنایی موټرو شمیر 50% زیات شوی دی. دغه راپور چې د جولای په 28مه نیټه د څېړنیزې موسسې په ویبپاڼه کې خپور شوی و، زیاتوي چې تیر کال د نړۍ په سړکونو کې 2.5 میلیونه برقي موټرونه فعال و چې تر نیمایي ډېر یې چینایي و. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل، را سره اوسئ. په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په دې خبرونه کې به واوري: جرمني وایي افغانستان او سوریه ته د هغو کډوالو د اخراج په اړه چې په جرمني کې په جرمونو کې ښکیل دي، له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي.
دوی به څرنګه پریکړه وکړي په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوي.
په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سینګارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمیر سینګارګرې چې له خپلو کورنیو سرپرستی ورته تر غاړې ده، د طالبان حکومت له دې بندیز وروسته له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړ بالکل د ویلو وړ نه دي.
او په کندهار کې د کمپیوټري خامک غاړو زیات شوی دي. بلې خوا د لاسي غاړو پلورونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډېری خلک د لاسي غاړو پر ځای له کمپیوټري خامک څخه استفاده کوي.
تقریبا دا یو غاړه دی په 4 میاشتې، په 5 میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي. د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په دې خپرونه کې د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم درته لرو، را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم کراغلی ورزو د خبرونه لومړی راپورته. جرمنی وای افغانستان او سوریه ته د هغه کډوالو د اخراج پاړه چې په جرمونو کې ښکیل دي، لبی لابیل هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي. د جرمنی د کورنۍ وزیر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې 28مه د بیلت امسون تانک په نامه یوې آلمانی ورځپاڼې ته ویلي، هغه افغان او سوریایي وګړي چې په جرمونو کې ښکیل دي باید خپلو هیوادونو ته واستول شي. پاتې حال په دې راپور کې.
د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو او سنزو په دوام د جرمني د کورنۍ چارو وزیر ویلي، هغه افغانان چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل ویل دغه هیواد به وستل شي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فیزر پرون یک شنبه د جولای د میاشتې په 28مه نیټه د بیلډم سوانټنګ په نامه یوې الماني ورځپاڼې ته ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو سره پټې خبرې روانې دي، سوله جرمني په جرمونو کې د ښکیلو افغانانو او سوریایي وګړو د وستلو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته شي. اغلی فیزر همداراز ویلی چې د دوی لپاره د آلمان امنیتي ګټې په سر کې دي، او هغه اسلام پالي چې په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ښکیل دي باید له جرمني وویستل شي. د روان کال د جون د میاشتې په لومړیو کې د جرمني په دوو ښارونو کې د دوو افغان کډوالو له لوري د چړې په جلا جلا بریدونو کې چې له کبله یو پولیس وژل شوی و او لس تنه نور ټپیان شوي وو، په جرمني کې جدي غبرګونونه راپارولې دي. له یادو پیښو وروسته د جرمني لومړي وزیر د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې ویلي چې په لویو جرمونو کې ښکیل افغان او سوریایي اتباع به له دغه هیواده وویستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر بیا دغه هیواد پر لومړي وزیر د یو شمیر افغان کډوالو د بیرته سنولو له امله نیوکه کړې وه، او ویلي و چې دغه پلان د عملي کېدو وړ نه دی. په جرمني کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د جرمني چارواکو روسیو سرګندونو د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د جرمني په مونشن ښار کې میشت افغان کډوال خنجر زواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا چې موږ هم دلته ژوند کوو او افغانانو سره په ارتباط کې یو، نو هغوی په زړه کې هم داسې تشویش دی چې دوی به څرنګه پریکړه وکړي. په عموماً کې داسې تشویشونه راخبره کړي د افغانانو سره، نو زمونږ هیله هم دغه ده چې د دقت نه کار واخیستل شوي. په دې چې که یو څوک جرم لري، نو ځینې کسان د مجبورۍ نه دلته راغلي دي، غریب کاره دي، غریبي کوي، نو که د دقت نه کار واخیستل شوي نو دا به ټول د افغانانو په ګټه وي.
د جرمني په بون ښار کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
ډېر افغانان همدی دغه تشویش کړی دی په تشویش کړی دی او بل دا تشویش هم پر ځای پدې دی چې ځکه دا داسې یو پیښه وه چې په ټول دولت همدې ته توجه راړولې ده. نو بس ډېر خلک په دې تشویش کې دي چې د وچو د غمه نه لامده ونه سوځي او خلک ډېر په اندېښنه کې دي.
په جرمنی کې د افغان کډوالو په اړه د جرمنی چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وړاندې د جرمنی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د افغان اتباعو د ایستلو موضوع ورسره د نورمالو قونسلي تعاملاتو پر بنسټ حل کړي، خو په پټه له ځینو هیوادونو سره د جرمنی خبرې دا ښیي چې تر دې دمه د طالبانو د حکومت دغه غوښتنه په پام کې نه ده نیول شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان د ټولو پوهنتونونو په فراغت غونډو کې د ځانګړي تورې چپنې اغوستل او خولۍ پر سر کول منع کړي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دعوت او ارشاد ریاست مشر شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې رسنیو تر لاسه کړی ټینګار کړی چې د پوهنتونونو مسؤلین باید دغه ټکي ته جدي پام ونیسي. نور حال یې د ابدي سپوږمۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په یو شمېر ولایتونو کې له لوړو زده کړو نه د فراغت غونډې روانې دي، د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دغه ډول غونډو کې د محصلینو په ځانګړي تور لباس اغوستلو بندیز لګولی دی. د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت ریاست مسؤول شاکر الله وحدت په یو غږیز پیغام کې چې په پوهنتونونو کې د دغه ریاست آمرینو ته استول شوی او ځینو کورنیو رسنیو خپور کړی ټینګار کړی چې د پوهنتون مسؤلین باید د ټکي ته جدي پام وکړي.
فراغت غونډې را روانې دي او زما د خوانه جدي مسله تاسو لدا ده، ځکه ماته د مقام د خوانه ویل شوی او تاسو به دا مسله جدي په خیر سره نسی چې د فراغت په غونډو کې سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا تاسو په پوهنتون باندې اومنئ. که څوک دا شی زموږ سره نه مني نو دا به د اطاعت خلاف وي او دا به د امارت بغاوت وي. نو باید زموږ سره سپینې چپنې او سپینې خولۍ دا پوهنتونونه اومنئ د فراغت په غونډو کې.
نوموړي دا هم ویلي چې دغه موضوع د رسمي مکتوب له لارې نشي استولای، ځکه په خبره یې موضوع رسنی زکیږي او ستونزې پیدا کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د فراغت په مراسمو کې اغوستل شوی تورې خولۍ او جامې د غربي کلتور برخه ده او له همدې عمله باید دا چاره نوره تکرار نشي. په دې اړه د خصوصي پوهنتون استاد امیر ظفر الدین انصاري هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په ځینو شخصي غونډو او ناستو کې دا خبره شوه.
سمو د مخ کې تقریبا یو غونډه مخ کې ورګیده یو بل چا امر نه پښتنه وکړ بیا وی بل چې د منګه رسمي بنه تر اوسه صدر شوی نه ده د قضیه په حق له او کوم رسمي مکتوب یا حکم یا فرمان د لوړ زده کړو وزارت وزیر څخه همداسې د ارشاد او دعوت ریاست لخوا او همدارنګ د نشراتو ریاست لخوا یا د مینتونو لخوا داسې کوم رسمي مکتوب نه ده صادر شوی. دا خبره فقط یو مجلس کې شوی ده. نو
د کابل او یو شمیر ولایتونو پوهنتونونو محصلینو یو شمیر تازه فارغ شویو محصلینو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته هم داسې خبرونه رسیدلی چې سپینې خولۍ او سپینې چپنې واغوندي خو لا عملي شوي نه دي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي تازه فارغ شوی محصل صدام ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دغه یو ونه به کیږي البته چې دغه پرمان صادر شو دغه لغمان پوهنتون کې یو د پوهنځي غونډه وه او دا غوی غونډه لانه و شوې. نو کله چې دا پرمان صادر شو ممکن په غوی باندې تطبیق کی الکانو ته ویلي محصلینو ته ویلي چې تاسو ته اجازه نه درکو چې مثلا د تیر په سیر کوم ډول محصلینو دغه غونډه لمانځله پاغه شګلې تاسو نشئ لمانځلې. مثلا وای دغه د کالیو خبره مطرح کړي و چې کمی چپنې چې تاسو اغوستي یا مثلا پتن کولی دا به سپینې چپنې وي او مثلا دغه توره خولۍ چې و دا به نه وي او دغه محدودیتونه دغه وس وزه شوي په دوی باندې.
د کابل پوهنتون یو محصل چې نه یو غوښتل په دې راپور کې نو مواخستل شي ازادي راډیو ته وویل
دغه خبره باید عملی نشي ځکه دا هو ټولنیز علوم یا هم په ساينسي علوم کې چې څوک خپل تخصص کوي یو هیله لري چې زه د فراغت ځانګړي مراسم ولرم په هغه ورځ چې زه فارغ یم باید متفاوت اوسم. دا خو داسې نه ده چې دغه چپنې او دغه شیان اغوستل دا د غربي کلتور وي. دا خپله زما د معلوماتو له مخې دا د اسلامي امپراتورۍ عثمانیانو د دو په وخت کې په د لوړو زده کړو په بنسټونو کې دا مسله رایج شوله او تر اوسه پورې بیا غرب ته کاپي شوه.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له بیا بیا هڅو سره سره بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د فراغت په غونډو کې په جامو د لاسلیکونو په کولو، د ملي سرود په غږولو، د ملي درې رنګه بیرغ په رپولو هم بندیزونه لګولي، او داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې د ننګرهار، کونړ او خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې محصلین هم له دغه پریکړو نه په سرغړونې نیول شوي وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو ته غواګی یاست. ازادي راډیو وسلر وشتا تاسو د کورونو میلمه ده. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی او زور زیاتۍ ډېر شوی دی. دوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی یو شمیر ځایي کسانو لخوا لکوم لامل پرته وهل شوی او ډبول شوی دی. پاتې حال یې د عبدې سپوږمۍ په راپور کې واوري.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې تازه د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د ځایي اوسیدونکو لخوا له دوی سره ناوړه چلند او زور زیاتی شوی دی، چې د دوی په خبره ورسره یې ستونزې څو برابره ډېرې شوې دي. دوی ادعا کوي چې د ایران په ځینو سیمو کې یو شمیر افغان کډوال د ایرانیانو لخوا وهل شوي او حتی ځینې شخصي توکي هم اغلا او ترې وړي دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل:
ستونزی ډیری دی. مونږ د شهریوار په اول سیمه کې اوسیږو. وروسته له هغې موضوع چې د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ شوي، هر څوک چې اسناد ولري او که یې ونه لري وړي وهي او ټکوي. د شپې لس بجې وې، ماما سره مې تلو کور ته، درې هلکانو ودرولو، هم یې ووهلو، هم یې رانه موبایلونه واخیستل.
په ایران کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د ځایي خلکو لخوا څو ځلې ورسره ناوړه چلند شوی.
افغان اخر تحت شکنجه است. هر کوچا کې میران دا 12 نفر د جان افغان
فلان ډیر زورول کیږي. هر چیرې چې لاړ شي لاس یا دولس کسان پرې بریچ کوي، وهي او ټکوي. که د ډوډۍ اخیستل لپاره نانوایانو ته لاړ شي او یا مغازو ته، کنایې ورته وایي. څو ځله ماته خپله پیښ شوي. مثلا وایي توهین ډوله خبرې کوي، وایي زه خپل ملک دلته څه کوئ، سپکاوی مو کوي.
د راپورونو له مخې د پولیسو او یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو زورونه او ناوړه چلند وروسته له هغې زور واخیست چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې یو افغان ځوان د خپل ایراني کارمشر چې د یوه رستورانت خاوند و په وژلو تورن شو. که څه هم د ایراني پولیسو لخوا د قاتل هویت او د وژنې انګیزه نه ده روښانه شوې، خو ځینې ادعاوې شته چې د دې وژنې عمل یو 12 کلن افغان ځوان و. له پیښې وروسته د ایران د فارس ولایت د خوردر ولسوالۍ په خلنج سیمه کې هم ځایي خلکو د افغان کډوالو پر کورونو د اور اچولو هڅه وکړه، چې له امله یې په سیمه کې یو شمیر افغانانو خپل کورونه پرېښودل. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د جولای په 20مه د تهران له 15 سیمې څخه تصویري ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې اوسیدونکو پکې د ایران حکومت باندې د افغان کډوالو سره پر سیاست اعتراض کوي او د مرګ پر افغاني نارو شعارونه ورکوي. د راپورونو له مخې دغه لاریونونه او اعتراضونه هم په ایران کې د افغان ځوان لخوا د یوه ایراني د وژل کېدو په غبرګون کې شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د ټولنیزو رسنیو له لارې د انلاین کمپاین یو نوې چپه پیل شوې چې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په همدې حال کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران حکومت له هرې کورنۍ څخه هر کال له 300 څخه 200 میلیونو ریاله چې 2-5 زره ډالره کیږي. په دغه هیواد کې د پاتې کیدلو او خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له افغان کډوالو غوښتي او خبرداری یې ورکړی چې د نه پرې کولو په صورت کې به له یاد هیواده وایستل شي. هممهاله په دې وروستیو اونیو کې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم چټکه شوې او هر ورځ سلګونه کډوال له یاد هیواده ایستل کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبره یوازې د شنبې په ورځ له ایران څخه 10 زره کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې د طالبانو له لورې د خزینه سنگارتونونو د تړلو یو کال پوره شو. یو شمېر سنگارګر چې د خپل کورنۍ او سرپرستی ورترغاړي و وایي د طالبان حکومت له دې بندیز وروسته له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال په دې راپور کې
پیرات ولایت کې یو سنگرګره چې وای د تکسیزي کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. هغه چې نغوري نومي په راپور کې واخیستل شي وای لتیری وکړ رئیس چې طالبانو خزینه سنگرتونو نه تړلې لډی روسونکو سره لا سوګري وانده.
د افغانستان ډیری خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي. موږ میرمنې خو بیخي لکه زه چې سنگرګر وم او د عاید سرچینه مې هم هغه وو. اوس چې د عاید سرچینه نه لرم نو سل په سل چې اقتصادي ستونزه ډیری دي.
په کابل ښار کې دوه میرمنو چې په خوای په سنگرتونونو کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې د خپلو کورنیو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره حیران دي. دوی هم چنې غوښتل نمونه په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
په کورونې کې مو نو کس دې په دوی کې زه د کور مشر لور یم. ما به کار کوو د ارشګل لاري به می د کورنې خرڅه پیدا کوو او مرسته به می کوله ځکه پلار می ناروغ دي.
د همدې سنگارتون لالارې د دوه درې کورنۍ ډوډۍ به می پیدا کوله. همدا مو عاید او روزګار مو چلې ده. اوس ستونزې ډېری دي. ژوند ډېر ستونزمند شوی. یو څه مشتریان مو چې وو هغوی هم ناراضي. داسې هم نه کیږي چې په کور کې کار وکړو. څه باندې یو کال کېږي چې د طالبانو حکومت خزینه سنگارتونونه تړلې دي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د لفظي حکم پر بنسټ د تیر هجري لمریز کال د چنګاښ میاشتې له 3 نیټې څخه د همغه کال د زمري میاشتې تر 3 نیټې پورې د کابل ښار ولایتونو ټولو سنگارتونونو ته وخت ورکړل شو څو خپل فعالیتونه بند کړي. که څه هم دې بندیز په کور دننه او بهر ډېر غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاقف مهاجر هغه مهال د دې پریکړې ننګه وکړه او ادعا یې وکړه چې حکومت یې دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 2000 سنگارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 5000 میرمنو پکې کار کوه. د ښځو د حقونو فعال اوګي امیل وایي دې بندیز د میرمنو پر روان باندې خورا ناوړه اغېز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
زه باید ووایم چې د هر ښځې سره چې یو جواز او دوی کار کوو دوی سره شپږ نه تر 10 ښځې نور کار کوو او خپل کورنۍ د پاره به نفقه برابرول. زیاتره د کورنۍ سرپرستان وي او د دوی ژوند او د دوی هغه رواني حالت باور وکړه بالکل د ویلو وړ نه دي. د بقالاره نه ګوري چې څه به وکړو.
اغلی امیل وایي د ښځو په سنگارتونونو بندیز په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ کچه لا پسې لوړه کړه. خو طالبانو نه یوازې په افغانستان کې په ښځینه سنگارتونونو بندیز لګولی بلکې پر ښځو یې ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو په هر ډول ښځینه زده کړو بندیز په ډېری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره د ښځو راګرځول، ورزشي کلبونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو نه پرېښودل او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. طالبان ادعا کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بېلابېل هېوادونو او افغان میرمنو ته دغه ادعا د منلو وړ نه ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وسم ورزو کندهار ولایت ته په کندهار کې د کمپیوټري خامکغاړو پلور په دې ورستیو کې زیات شوی دی. د دې ولایت د کمپیوټري خامکغاړو پلورونکو وایي چې په دې ورستیو کې د دوی کاروبار ښه شوی او ډېری خلک د لاسي غاړو پر ځای کمپیوټري غاړو ته مخه کړې ده. نور حال زموږ د همکار پر راپور کې واوري.
په کندهار کې د شزو پلاس جوړې سوی خامکی غاړي چې ځانګړی شهرت لري اوسې بازار کمپیوټري خامکی غاړو پیکه کړی دی. په دې ولایت کې د تیرو څو کلونو راهیسې کمپیوټري غاړې دود سوي چې زیاتره له هرات او کابل ولایتونو راوړل کیږي. محمد چې د کندهار په چارسو کې د یادو غاړو یو پلورونکی دی وایي په دې وروستیو کې کاروبار غوړېدلی او ډېر خلک ورڅخه کمپیوټري خامکي غاړې او پټوان پیری.
کمپیوټري غاړو بازار اوس یو څه شدې درلاسي غاړو پورې ولې چې د افغانستان د خلکو اقتصاد چې دی هغه ضعیف دی، دا چې نه دی لکه د نورو ملکو د خلکو اقتصاد. نو په دې خاطر لاسي غاړي چې جاګه ګرانه تمامېږي و خلکو ته، زموږ و خلکو ته په 15,000 افغانۍ په 10,000 افغانۍ. خو کمپیوټري غاړي چې بس مناسب قیمت دی د 1500 څخه نیولې بیا د 1500 پورې هغه ګران شی معنی مشتله سره ده.
یوه کنداري لاسي خامکي غاړه له 15,000 افغانۍ نیولې تر 24,000 افغانۍ هم لوړه بیه لري، خو کمپیوټري غاړه بیا له 1500 افغانۍ تر 1500 افغانۍ پورې بیه لري چې د ماشين په وسیله په څو ساعتونو کې جوړیږي او د کمپیوټري غاړو په نوم یې شهرت موندلی. خو کنداري لاسي خامکي غاړي بیا ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت لري. د نسیمې په نوم د کندهار ښار یو اوسیدونکی وایي خامکي غاړي د ښځو لخوا په ځانګړي مهارت او زحمت سره جوړیږي او هر غاړه یې ځانګړي ډیزاین او رنګونه لري چې جوړولې له 4 میاشتو څخه تر 6 میاشتو پورې وخت نیسي. د دې په وینا د دې غاړو جوړول نه یوازې د یوې کورنۍ عاید زیاتوي، بلکې د ښځو لپاره یو تخلیقي او هنري فعالیت هم دی.
تقریبا دا یو غاړه دی په 4 میاشتې په 15 میاشتې مسکینانې غریبانې ښځې دي مجبوره دي، د هغو ګوتې سره دي، د هغو سترګې په وتلې دي، مګر د غونې ګټه یې دی نه وړي لکه دوکاندار چې وړي.
په کندهار ښار کې د لاسي غاړو دوه پلورونکي صبغت الله او قدرت الله وایي چې اوسمهال په هیواد کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي او خلک د لاسي غاړو رانیولو وس نه لري، نو ځکه یې پر ځای کمپیوټري غاړې استفاده کوي.
اساسي لامل یې دا دی چې د اقتصادي وضع په اساس باندې دغه چې دی ارزانه تمامېږي او یو اقتصادي پریوزي خلګي اوندي شوکې کوي، او لاسي غاړه چې ده دا قیمت به ها شی دی، د لاس شی دی، قیمت یې ډېر پیسو دی، هر سړی رسیدګي نشي ورته کولی یا رنیولی نشي.
شل کال کیږي دا کسب کوم، ایله چې دا ځای دی ورور چې خلکو وس نه بخرسیږي په دا لاسي کمپیوټري چې دا ورور په 800 په 800 په 900 ټکرو ګر شانو سره ده، نو لاسي په 1000 په 800 په 1000 بل په چې دا دی وس نه خرسیږي ورور حالات سره مپلیشان یو دار کم دی په دا خاطر هغه بازار لري.
په ورته وخت کې د کندهار د معدن او صنایعو خونی مشر سید صبر رحماني وای کنداري لاسي غاړي د غریبو میرمنو د روزي وسیله ده او نه باید بازار خراب سي. دا معنی په خبره صنعتکاران باید هغه توکي تولید کړي چې له بهر راولل کیږي او هیوادوال ډیر ضرورت ورته لري.
د کمپیوټري غاړو شتون په بازار کې دا حقیقت دی چې زموږ پر لاسي صنعت ډیر سایه غوړولې ده. مثلا موږ په خوا ډیر تولیدات د اطراف څخه د کلو د ولسوالۍ څخه لاسي غاړي درلودلې چې بازار ټول د هغوی څخه ډاکو، د دې ځای څخه به نه یوازې دا چې د افغانستان ولایتونو ته بتللې بلکې بهرني وادونو ته هم صادرېدلې. متاسفانه چې دغه کار اوس د رکود سره ځکه مخامخ دي چې کمپیوټري سیستمونه ورته راووتله. پخوا به یو خور ناست و په 3-4 میاشتو کې به یو غاړه جوړوله، د هغې د د اقتصاد به تکافو به کوله.
کنداري ځوانان خامکی غاړي په اخترونو ودونو او نورو مذهبي او ټولنیزو مراسمو او پروګرامونو کې اغوندي چې وستر ډیره د کمپیوټري غاړو څخه استفاده کیږي. د اقتصادي چارو ماهرین وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند مرستندوی بنسټونه دي د لاسي صنایعو لپاره بودیجه ځانګړي کړي او په ځانګړي توګه د لاسي خامکی غاړو لپاره د بازار موندنه وکړي ترڅو د ښځو لپاره د روزګار فرصتونه برابر او د اقتصاد دا سرچینې پیاوړي شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خراغلی د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسیدو. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث د عصمت ساروان په کوربتوب درته وړاندې کیږي چې لخپلو میلمنو سره د ایران او پاکستان د کډوالو پستون زغږیدلای دی، خو تر هر څه د مخې لاند